السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
نن مجھے نکم بدری صاحب ذکر کم پری کی بمبے نام ادا حضرت عبید بدوی نام حضرت عبید بن ابو عبید انصاری ماسیو پورا نام دا ابن ہشام مطابق دوی دا اوس قبیلی دا خاندان بنو امیہ سر تعلق لرلو حضرت عبید دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا دا بدر احد او دا خندق پا غزواتو کی شامل شوی وو دین زیاد نور دا دوی دل نشتا بل صحابی چاچا ذکر دے دھاوی نام دا حضرت عبداللہ بن نعمان بن بلدما دا حضرت عبداللہ دا نیک نام بلدما یا بلزما ہم بیانی گی دا حضرت عبداللہ بن نعمان تعلق دا انصار دا قبیلے دا خزرج خاندان بنو خناس سر وو حضرت عبداللہ بن نعمان دا حضرت ابو قتادہ دا ترزوی وو اور دوی تا دا بدر اور دا احد غزواتو کی دا شامل دو سعادت ترلاسا شوئے ہو بیا چی دا کم صحابی ذکر کو دا غی نام دا حضرت عبداللہ بن عمر دا حضرت عبداللہ بن عمر تعلق دا بنو جدارہ پا بلے سرا ہو دوی دا بدر پا غزا کی شامل شوئے ہو دا یو قول مطابق دا دوی دا والد نام دا عمر پا زی عبید ہم بیان شوئے دا عمدہ شان زنو دا ہوئی دا نکہ نامہ ادی بیان کرے دا اور زنو حارثہ ہم بیان کرے دا دا ابن ہشام دا دی قبیلہ بنو جدارہ بیان کرے دا اور ابن اسحاق بنو حارثہ بیانے دا دوڑا مورخ دی بیا چی دا کم صحابی ذکر دے دا ہوئی نامہ دا حضرت عمرو بن حارث دا حضرت عمرو تعلق دا بنو حارث قبیلے سے رہو اور زنو دبی نام امر بیان کرے دا اور زنو عامر ہم بیان کرے دا دوی کنیت ابو نافع ہو اور دی سر کے پر مکی کے اسلام قبول کرے ہو اور دا حبشے چکم دویم ہجرت و پہاڑی کی پیشن ہو دی تا دا بدر پا غزا کی دا شامل دو سعادت ترلاسے شوی ہو بیا چې د کم صحابی ذکر دے دا ہوئی نامہ دا حضرت عبداللہ بن کعب دی دا بنو مازن قبیلے سر تعلق لرلو دا دی دا والد نامہ کعب بن عمرو و دا دی دا والد نامہ ربا بنت عبداللہ و دی دا حضرت ابو لیلہ مازنی رور و اور دا حضرت عبداللہ بن کعب دا یوزوی نامہ حارس و چھے دا زہبہ بنت عوض نا پیدا شوی و اور حضرت عبداللہ بن کعب دو بدر پا غزا کی شامل ہو اور دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دو بدر پا غزا پا ورز دو اموال غنی نگران مقرر فرمائلی ہو اور دین علاوہ پنور و مواقع ہم بھی دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکم دا خمس اموال ہو پاہی بائن دا نگران جوڑے دو سعادت اللہ سے شو ہو. حضرت عبداللہ بن کعب دا احد دا خندق دین علاوہ پنور غزواتوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر شرک شو ہو اور بھی پا مدینے کی حضرت عثمان خلافت پر دور کے پر دری درشم ہجری کال کے وفات شوی دی بھی دا حضرت عثمان پر دور خلافت پر دور کے پر دری درشم ہجری کال کے مدینے کی وفات شوی دی اور دوی جنازہ حضرت عثمان کرے ہو دا جنازہ دا موزی محمد حضرت عثمان کرے ہو اور دوی کنیت دا ابو حارث نے علاوہ ابو یحییٰ ہم بیانی بیا چې کم صحابی ذکر دے دھاوی نامہ دا حضرت عبداللہ بن قیس. حضرت عبداللہ بن قیس دا بنو نجار قبیلے سره تعلق لرلو د دوی د والد نامہ د دوی د نیکه نامہ سیرت او د تاریخ په کتابو کې زیاتره خالد بن شوی ده خو په طبقه الکبری کې د دوی نامہ خلده هم لیکلی ده خلدہ لیکل شوی ده. حضرت عبداللہ بن د حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن د لور نامه عمره وه د دوی دواړو د والدین نامه سواد بنت قیس وه او د دوی نه علاوه هم د دوی یوه لور وه چې نامه ام آن وه. حضرت عبداللہ بن قیس د بدر او د احد په غزواتو کې شامل شوی وو. عبداللہ بن محمد بن عمره انصاری مطابق دوی د احد په غزا کې شهید شوی وو بلکہ خدا یو بل قول مطابق بھی دا احد پا غزا کی نو شہید شوی بلکہ بھی جندی ہو اور دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور طول و غزوات کی شامل ہو اور دا حضرت عثمان پر دور کی بھی وفات شوی ہو. حضرت فرمائی چی تاریخ کی دا تاریخ پر کتابونوں کی زن زنوں کی اختلاف کی ذکر زہرہ بیانوں بیا چی دا کم صاحب ذکر دا غوی نامہ دا حضرت سلامہ بن اسلم بھی دا بنو حارس بن حارث سره تعلق لرلو اور بھی دا والدین دا بھی دا والد نامہ اسلم ہوا دی قول مطابق دا بھی دا نکہ نامہ حریش ہوا اور دی بل قول مطابق حریس نامہ ہوا اور دی کنیت ابو سعد ہو. دا حضرت سلامہ بن اسلم دا والدین نامہ سواد بن ترائے ہوا اور حضرت سلمہ بن اسلم دا بدر دا احد اور دا خندق پر غزواتوں کی اور دا حغین علاوہ نور طول و غزواتوں کی ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر شرک شوی ہو اور دوی دا بدر پر غزا کی طائب بن عبید اور نعمان بن عمر بندیوان کری ہو. حضرت سلمہ بن اسلم دا حضرت عمر پر دور خلافت کی پر جنگ جسر کی شہید شوی ہو چھل فراد د پغاړه چې کوم جنگ شوی وو زر فرمایي چې دغه جنگ تفصیل زه په تېرو خطبو کې دغه جنگ تفصیل ما په تېرو خطبو کې بیان کړی دی چې دا ډېر لوی جنگ وو چې د مسلمانانو او د ایرانیانو تر منځ شوی وو او جسر نامه ده جسر پل ته وایي په سند باندې یو پل جوړ کړی شوی وو د دې په ذریعه به مسلمانان بلې علاقې ته تللي وو اور پر دغه جنگ کې د ایرانیانو له طرفه هتیان هم استعمال شو. بهرحال په جنگ کې د دواړو فریقونو دواړو اړخونو ډېر نقصان شوی وو او د مسلمانانو په خاص توګه ډېر نقصان شوی وو. په روایتونو اختلاف سره یعنی مختلفو روایتونو مطابق د وفات په وخت د حضرت سلمہ بن اسلم عمر 38 کاله باندې شوی دی. علامہ نور الدین حلبی د یو مشهور کتاب دی سیرۃ الحلبیہ پای کې د بدر د غزا په موقع د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم چې کوم معجزات د وی بیان دی چې د بدر په غزا کې د حضرت سلمہ بن اسلم تور ماته شوی و رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم هغه د کجوره یو خاخ ورله ورکو چې په دې جنګ وکړه. نو هغې چې څنګه هغه لخته په لاس کښې واخېسته د کجورې د ونې یو خاخ چې د لخته ترې نه جوړه شوې وه، نو هغې چې څنګه هغې هغې لخته په لاس کښې واخېسته نو هغه یو بهترینه توره جوړه شوه. وروسته هم هغه همېشه لپاره هغوی سره وه. په شرح زرقانی او په دلایل نبوت کښې دا دي چې د بدر په ورځ د حضرت سلمه بن اسلم توره ماده شوې وه، نو هغوی خالي لاس پاتې شو، وسله ورسره وه. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ورله یو لخته ورکړه او دا یې ورته وفرمایل چې په دې جنګ وکړه. نو هغه یو بهترینه توره جوړه شوه چې یوم جسر پورې د جسر تر ورځې یعنی تر څو چې هغوی شهید وو هغوی سره وه. ابن سعد لیکي چې د خندق د غزا په ذکر کې چې د خندق د غزا په موقع د مهاجرینو بیرغ حضرت زید بن حارثه سره وو او د انصارو بیرغ حضرت سعد بن عباده سره وو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم حضرت سلمان بن اسلم په 200 کسانو نگران مقرر کړی وو چې د دغو بیرغونو د لاندې مختلفې ډلې وې، نو په هغې باندې دوی نگران مقرر کړی شوي وو. مختلفې ډلې وې او په هغې باندې نگرانان مقرر کړی شوي وو. نو حضرت سلمہ په 200 کسانو نگران مقرر شوي وو او حضرت زید بن حارثه په 300 کسانو نگران وو. او د دوی دا ډیوټي هغوی مقرره کړې وه چې به د مدینې پیره ورکوي او اوچت آواز به تکبیر به وایي. د دې وجه دا وه چې د بنو قریظه طرف ته چېرته چې ماشومان وغیره د حفاظت په غرض هلته وو، د حفاظت په غرض هلته ماشومان حفاظت لپاره هلته ساتلی شوي وو، نو هلته دا حملې اندېښنه وه. نو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د قتل یو سازش شوی وو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې د احزاب د غزا چې د ذلت نه ډکه کومه ناکامي وه، نو د هغې د یاد په وجه د مکې قریش ډېر زیات په تکلیف کښې مبتلا وو او دا د زړه کښې د هغوی په زړونو کښې اور لګېدلی وو او دا اور تبن د ابوسفیان په برخه کښې زیات راغلی وو، ځکه چې هغه د مکې رئیس وو او د احزاب چې کوم مهم وو هغې په خاص طور دا ډېر دې ډېر د ذلت نه سره مخ شوی وو. نو سبوده پورې خو ابوسفیان هم په دغه اور کښې سوځېدو دننه سوځېدو، خو بیا آخر معامله د هغه د برداشت نه ووته او د هغه اور چې کومې مخفي شغلې وې هغه راتلل شروع شو، د دې اظهار کېدل شروع شو. طبعاً د کفار د ټولو نه زیات دشمني، بلکې حقیقت کې اصلي دشمني هم د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ذات سره وه. نو ځکه اوس د ابوسفیان خیال دا و چې د ظاهري تدبیرونو د طریقو د جنګونو خو څه نتیجه را ونه وته، نو پس پټ تدبیر به پس بانه پس طریقه پس هیله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دې خاتمه به وکړی شي. ولې داسې تدبیر ونه کړو چې د دې په خاطر شي؟ هغه د نه خبر وو چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه ګیر چاپیره څه خاص پیره نه وي او ځینې وخت هغوی بیخي د بې حفاظتۍ په حالت کښې اخوا دېخوا ګرځي را ګرځي د ښار په کښې هغوی ګرځي او مسجد نبوي ته هم هره ورځ کم نه کم 15 وخته مونځونو لپاره را ځي او په سفر کښې خو بیخي بې تکلفۍ سره په ازادانه ته ور هغوی وي. نو دې نه زیاته ښه موقع د یو کرۍ قاتل لپاره نور څه کېدای شي. نو دا خیال چې څنګه راغلو، نو ابوسفیان دننه د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم تجویز په خول شروع کړو. هغه چې کله په پوره عزم په دغه اراده پوخ شو، نو یو ورځ هغه موقع وکته، نو د خپل د مطلب یو څو د قریش علاقو ته دا وو چې تاسو کښې هم داسې نه شي چې مدینې ته پټ په پټه لاړ شي او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ووژني. تاسو خبرې چې هغه په ښه په ازاده د مدینې په کوڅو کښې ګرځي، لکه څنګه چې هغه په خپل ژبه کښې وی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وتلی. نو هغه لکه چې دا خبره واورېده، نو دا خبره زړونو ته پرېوته ولا ډېر ورځې تېرې شوې نه وې چې یو بدوي الګ ابو سفیان له راغلو او دی ورته وویل چې نو چې ما ستاسو تجویز اورېدلی دی ولک راته ویلي دی زه حاضر یم او زه مضبوط زړه لرم خو پورته کار انسان یم او ګریف مې سخت دی او حمله هم ښه فورن کوم نو تاسو دې کار لپاره ما مقرر کړي زما مدد وکړي نو زه به محمد صلی الله علیه وسلم د وژلو لپاره تللو له تیار یم او ما سره یو داسې خنجر دی چې د ښکاري د ښکاري چې کوم مردار خور دی د پټو وزرو په شان وي ډېر زیات پټ دی یا پټ بیا ساتم او پوره سړي کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم به حمله کوم او بیا به منډه کوم په یو قافله کې به قافله کې به پټ شم او مسلمانان به ما ونه نیوي شي او زه د مدینې د لارو نه هم ښه خبره خو ماهر یم نو ابو سفیان ډېر خوشحاله شو چې بس اوس وي ته خو زموږ د مطلب سړی او دینه پس ته ابو سفیان هغه له یو اوښه ورکړه چې ښه تیزه به ګرځېده او د لارې سامان یې مرله ورکړو د سفر خرچ یې مرله ورکړو رخصت یې کړو او تاکید یې ورته وکړو چې دا راز په چا ظاهر نه کړي نو د مکې نه چې داسې رخصت شو نو پټ په پټه او د شپې به هم سفر کول او د مدینې طرف ته روان شو په شپږمه ورځ مدینې ته ورسېدو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پته معلومه کړو سیده د بنی عبدالله شل قبیلې جومات ته ورسېدو چېرته چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه وخت ناست وو نو هغه ورځو کې چې نوي نوي خلک مدینې ته راتله نو ځکه یو مسلمان هم د څه شکونه شو ده د باره کې چې په کم نیر والی دی خو چې داسې نه چې په جومات کې داخل شو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې وکته چې دا د هغې طرف ته را روان دی نو هغوی وفرمل چې دا تن په یو بد نیت راغلی دی او دا الفاظ هغوی پوچې تواز کې فرمایلي وو دومره اوچې تواز کې چې هغه سړي هم واورېده نو دا الفاظ چې ده واورېده نو دا نور هم په تېزۍ د هغوی طرف ته روان شو خو یو انصاري رئیس اسید بن حزیر فورا د سره مخکې شو او د سره وجنګېدو او په دغه جدوجهد کې د هغه لاس د چې کومه خنجر پټ و په هغې باندې ورغلو او بیا د په ویره دا و چې زما وینې زما وینې زه درمې کوم او چې کله دا مغلوب کړی شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نه تپوس وکړو چې رشته رشته وو چې ته څوک یې په سر کومه اراده راغلی وې نو ده و چې زما که ژوند هم وبخلو که زه معاف کړم نو زه به بیا هم وایم نو هغوی وفرمل چې او که ته ټوله خبره رشته وکړې نو بیا به ته معاف کړی شي نو بیا هغه ټوله کیسه د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې هسته کړه او دا یې وویل چې ابو سفیان ده سره دومره د انعام وعده کړی وو د دې نه پس دا تن یو څو ورځو پورې په مدینې کې سار او بیا په خپله رضا مسلم شو او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خبرې واورېدې مسلمانانو کې چې پاتې شو نو بیا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په هلکه بغوشانو کې داخل شو او اسلام یې قبول کړو د ابو سفیان د دغه سازش نه دا خبره د دغه د دین نور هم زیاته دا خبره ضروري کړه چې د مکې د خلکو د ارادې او د نیت نه د ځان خبر کړی شي او چې هغه دې هم خوشي چې د هغې نیت څه دی او داسې خفیه پټ په پټ سازشونه کوي لګیا دي نو په دغه وجه رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل دوه صحابیان امر بن امیه زمری او سلمه بن اسلم چې اجازه ذکر کیږي لګیا دي د مکې طرف ته روان کړ او د ابو سفیان چې کوم د قتل سازش وو او د هغې چې کوم مخکینی کوم کارونه وو نو د هغې په وجه ورله دا اجازه هم ورکړې وو چې که موقع راغله نو بېشکه د اسلام د دغه دشمن خاتمه ده هم وکړي خو چې کله امیه او د هغوی ملګري مکې ته ورسېده نو قریش تیار شو او دا دواړه صحابیان دوی خپل جن بچ کولو لپاره مدینې طرف ته دوی واپس راغله او بیا کې دوی ته د قریش دو جاسوسان هم ملاو شو چې د قریش رئیسانو د مسلمانانو د حرکتونو یا د مسلمانانو خبره خسو لپاره د وی د حالات نظر خبرولو لپاره را لګلی و. د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د حالات خبرولو لپاره را لګلی و. اوس دې کې اس د هرانتیا خبره نه ده چې دا تدبیر هم د قریش د یو بل د سازش پیش خیمه وی لکه څنګه چې مخکې اوس سړی دوی را لګلی و په سازش چې د اوزب الله د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دی وژني. خو د خدای پاک فضل وشو او امیہ او سلمہ بن اسلم د دوی د جاسوسانو خبر شو او بیا دوی په دغه جاسوسانو باندې حملو کا هغوی قید کول غوښتل. خو هغوی بیا مخکې نه مقابله وکړه. نو په دغه جنگ کې یو جاسوس خو وژلی شو او بل دوی قید کو ځان سره مدینې ته واپس راوستو. د دغه سری تاریخ مبارک کې د مورخینو کې اختلاف دی. ابن هشام تبری دا په 14 هجری کال کې نه چې شوی وو. خوب مثال دا پشپغم ہجری کال کے ددے کال شپغم ہجری بیان کرنے دے. او علامہ قسطلانی و زرکانی دا ابن سعد روایت ترجیح اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دا غو طول تجزیت کرنے دا اور لکھے لی دی چھے ما ہم شپغم ہجری کال بیان کرنے دے. خدا پاک خبر دے واللہ عالم. د مثال د روایت د مفهوم تایید به کې هم کړی دی. او په دې کې د دغه واقعې د زمانې پته نه چلی. د صلح حدیبیې په موقع د حضرت سلمہ بن اسلم ذکر داسې ملاویږي چې حضرت عمارہ بیانوي چې زه د صلح حدیبیې په ورځ رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته ما د صلح حدیبیې په ورځ کتل چې هغوی ناست وو. حضرت عباد بن بشر او حضرت سلمہ بن اسلم دواړو د اوسپنې خود اغوستے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ولاو رو پہرے ورکا والا چکل ہے در قریش سفیر سہیل بن امر اخپل آواز اچت کو نو دی دوان آغت ہوئی چھ اخپل آواز در رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخیتا رو ساتا. نو دا دا دی خاص خدمت دی چنانے ذکر دغا موقع چنانے ذکر بیان شوی دی. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغوی نامه ده حضرت عقبه بن عثمان. د دې د والدین نامه ام جمیل بنت قبه. حضرت عقبه د انصارو د قبیلې بنو زرایق سره تعلق لرلو. او حضرت عقبه د هغوی ورور حضرت سعد بن عثمان ته د بدر او د احد په غزواتو کې د شاملېدو سعادت نصیب شوی وو. د تاریخ په مختلفو کتابونو کې دا بیان شوی دی چې د احد د غزا په کچه کم خلک د حملې د شدت په وجه په وخت ته ورتښتېدلي وو. پاہی کی دو کسان حضرت عقبہ بن عثمان و سعد بن عثمان ہم شامل ہوں. اور ہاوی دا حوز چکم بالکل مخامخ یو غر دے جلال تدلی و تردروز و پورل تیسارو دا دا مدینہ نا دا یوسو ملے پا فاصلہ و مقام دے حوز. اور بیا ہوئی دوانا دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا خدمت کی حضر شنو ہاوی دا دا خبر ذکر کرو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو فرمائلیو چی لکل زہبتو کی ہا عرید چی تاسو هغه طرف ته تللی وی چې چېرته کوشادګي وه. بهرحال رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دوی نه چې شمګوشي فرمایلې وه او د دوی غلطي معاف کړې وه. تپوس دې باره کې تنه نو کړې. بیا چې د کوم صاحب ذکر دی د هغې نامه ده حضرت عبدالله بن سهل. د دوی تعلق بني زهوره سره و چې د بني عبدالله شل خلیف قبیله وه. او دا هم ویلې کېږي چې دوی غساني وو. د دوی نامه زنو زید زنو رفعانه کرده ده. ده ده والده نامه صحبه بنت تحیان و چه ده حضرت ابو الحسن بنت تحیان اور و دوی ده رفعه بن سهل گورو. دوی ده بدر پا غزه که شامل و ده دوی رو حضرت رفعه دوی سره ده آهد پا خندق پا غزه تو که شریکو. حضرت عبدالله ده خندق پا غزه که شهید شوی و ده بنو غوائف یو تن دی بنا غشی وشتی و شهید کرده و مغیره بن حکیم بیانوي چې ما حضرت عبدالله نه تپوس کړی و چې تاسو د بدر په غزا کې شریک وئ. دوی جواب کړی و چې آو. او زه په دی ویل فرمایلي چې زه په بیت الله کې هم شامل وم. د حضرت عبدالله د همراول اسد چې کومه غزا وه چې د مدینې نه د 8 میله په فاصله یو مقام دی په هغې کې د هم د شاملېدو ذکر په سیرت النبی صلی الله علیه وآلہ وسلم کتاب سبل الهدى کی هم داسې ملاویږي چې حضرت عبدالله بن سهل او حضرت رافع بن سهل دواړه وروڼه چې د د بنو عبد الله قبیلې سره تعلق لرلو. دوی دواړه چې کله د احد د غزا نه واپس راغلو نو سخت ژوبل وو او په دوی په جنګ کې زخمي شوي وو. حضرت ابو بکر زیاد زخمي وو او چې کله دغو درونو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه د حمرا الاسد طرف ته تلو او د دې کې د شمولیت باره کې د هغې حکم واورېدو، دې کې یو بل ته وویل چې که مونږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په دغه غزا شامل نه شو نو دا به یوه ډېره لویه محرومي وي. دوی زخمیان وو، په ژوبل حالت کې وو، خو دې نه باوجود هم یوه جذبه وه، ایمان کې د دې پختګي وه. او بیا دوی وویل چې مونږ سره سورلی هم نشته چې مونږ پرې سواره شو، مونږ دې نه خبر وو چې مونږ به دا کار څنګه کوو. نو حضرت عبدالله وویل چې راځه ما سره، مونږ به پیاده لاړ شو. نو حضرت رافی وویل چې قسمه ده په خدای چې د زخمونو په وجه خو زه د ګرځېدو توان نه لرم. نو د دوی ورور وویل چې راځه مونږ به ورو ورو روان شو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ځو. نو دواړه بیا ښه په تکلیف روان شو. حضرت رافی کمزوري محسوسه کړه او حضرت رافی به چې کمزوری کا محسوس کرنا حضرت عبداللہ و حضرت رفیع پخپل ملا باندے بوچھت کر او کلا بیا وی پیدل روان شو. دا حالت دوان زخمیانو کچھ کم چی بہتر ہے وہ ناغی بیا دا بل پخپل ملا پشا سور کر. خدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرف تدوی سفر جاری ساتھ لے وہ د کمزورۍ په وجه به دوی حرکت هم نشو کولی. ځینې وخت به داسې حالت و، خو بیا د ماسخوتن په وخت دواړه د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شو. صحابه هغه وخت اور بلولو، یو ځای کې هغوی سارو د شپې وخت و. نو دوی دواړه د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې پیش کړی شو. هغه شپه د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دپاره په پیرې باندې زه تباد بن بشر متعین و. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دواړو نه تپوس کړی چې دیر ته ورسېده چې څه وجه تاسو دواړه پاتې وئ. د دواړو وجه وښودله چې څه وجه وه. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم بیا دواړو ته دا دعا ورکړه، دعا یې ور لپاره وکړه. او دا یې ورته وفرمایل چې که تاسو دواړو ته اوږه جن نصیب شو نو تاسو به وګورئ چې تاسو ته اسونه او اوبان او خچران د سورلو په طور نصیبېږي. یعنی اوس خو تاسو په دومره تکلیف کې پیاده راغلی یئ، خو که جن درته اوږد نصیب شو نو دا به وګورئ چې ټوله سورلی به تاسو ته میسرې وي. خو ورسره یې هم دا هم وفرمایل چې لپاره به تاسو دواړو لپاره به د دغه سفر نه بهتره به نه وي د هر څه چې کوم تاسو پیاده او په تکلیف کې کړی دی. د دې چې کوم ثواب دی، د دې چې کوم اجر به ملاویږي، د دې چې کوم برکتونه دي هغه ډېر زیات دي. د احد غزا تفسیر چې دا څه وو او د کوم لپاره چې دا خلک تللي وو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم پسې، د دې تفسیر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم او د هغوی اصحاب د احد غزا نه په واپسۍ او د غزوه حمراء الاسد د دې تفصیل داسې دی چې جنگ نه پس د احد د جنگ نه پس چې کم شپه وه په مدینه کې هغه یوه سخت د ویرې شپه وه، ځکه چې باوجود دی چې په ظاهره د قریش لښکر د مکې طرف ته روان شوی وو، خو دا اندېښنه وه چې دا کار د هغوی کېدای شي چې د مسلمانانو د غافل کولو په نیت چرته نه وي. په ظاهر خو هغوی د احد جنگ ګټلی وو، د مکې طرف ته روان وو، خو مسلمانانو ته فکر دا وو چې اصل نه چې دا د دوی څه چل نه وي چې هغوی چېرته واپس نه شي د مدینې باندې حمله کولو لپاره. نو هغه شپه په مدینې کې د پیرې انتظام شوی وو د دغه احتیاط په وجه، د شک په وجه. او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په کور خو په خاص طور ټوله شپه صحابه او پیره ورکړې وه. چې سهار شو نو معلومه شو چې دا ارخنا صرف خیال نه وو، صرف خیالی نه وه، بلکې ځکه چې د سهار د مزه مخ کې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته دا خبر رسیدلی وو چې د قریش لښکر د مدینې نه یو څو میله په فاصله ایسار دی، او قریش په رئیسانو کې دا بس جاری دی چې د دغه ګټې نه، د دغه فتح نه فایده اولی پورته نکو په مدینه حمله ولونه کو او زره قریش بل پیغمبر ورکی لګی یعنی چې تاسو خو نه محمد صلی الله علیه وسلم وجلو او نه مسلمانانو خزه خپل وینځ کې او نه د هغه په مال دولت باندې تاسو قبضه وکړه او چې تاسو په هغه باندې غالب شوی او تاسو دا موقع ملاو چې تاسو هغه بالکل ختم کړي نو تاسو هم داسې پرېښودو واپس روان شوی چې دې لپاره چې هغې دې بیا طاقت ونیسي او اوس هم موقع شته واپس چې په مدینې باندې حمله وکړي او مسلمانانو چیر ورې پرې کړي دا مې چې تاسو ته یوه پته ترلاسه شوې نو دا غنیمت وګڼي او واپس مکې ته لاړ شي. دا نه چې دا شهرت هم تاسو ویلې چې کوم تاسو ترلاسه شوی دی او دا چې کومه فتح ده دا د شکست کې به دا بدل شي. دا ګټه به ستاسو بیلاج شي ځکه چې که اوس تاسو واپس شوي په مدینې مملو کا یقینا مسلمانان به ښه سخت ستاسو مقابله کوي او چې کوم خلک د دعوت په جنګ کې شامل نه وو هم میدان ته راوځي. خو آخر د چې کوم د جوش نه ډک خلک وو د هغوی رایه غالبه شوه او د قریش د مکې چې کوم قریش وو هغوی د مکې طرف ته واپس تلو لپاره تیار شو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله دغه واقعیت اطلاع ملاو شو نو فوراً اعلان وکړو چې مسلمانان تیار شي. ورسره دا حکم هم وکړو چې صرف هغه خلک چې د احد په جنګ کې شریک وو د هغې نه بغیر به بل څوک موږ سره نه راوځي. نو د احد مجاهدین چې اکثر زخمیان وو او د دو زخمیانو ذکر خو ما هم کړو هغوی یې خپل زخمونه وتړلو د خپل آقا سره شو او دا لیکلي چې په دغه موقع مسلمانان داسې په خوشحاله په جوش روان شوي وو لکه چې یو فاتح لشکر یو لښکر چې فتح ترلاسه کړی وي او هغه د فتح نه پس د دشمن په تعقب کې چې وروځي. د اتم میلو فاصله کولو نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم همراولسه ته ورسېده چېرته چې د دوو مسلمانانو لاشونه پراته میدان کې. په تحقیقات معلومه شو چې دا هغه دو جاسوسانو چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم قریش پسې روان کړي وو او قریش چې موقع اونته نه دوی ووژل. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم یو قبر تیار کړ د هغوی لپاره هغه دواړه دانې بهی کې یو ځای ښخ کړ. اوس چې ماښام شوی وو نو دوی حکم وکړو چې مونته دې ایسار دشي خلک چې کوم راغوتي وو جنګ لپاره او په میدان کې په مختلفو مقاماتو باندې د اور بل کړی شي. نو په وسیله کې اورونه بل کړی شو او په لږ څه ساعت کې د همراله سطح په میدان کې 1500 ځینو کې اورونه بل وو چې لرې نه به چې چا ورته کېدو نو زړونه مروبه کېده. روب جوړېدل شروع شو او مختلفو خلکو دا ګڼل چې دا آبادي ده په مختلفو لوی کیمپونو جوړ شوی دی. په دغه موقع غالبا د قبیله خزا یو مشرک رئیس معبد نومي د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغوی سره د احد د مننو په حق له د همدردۍ اظهار وکړو. بیا په خپل لار روان شو او په بله ورځ چې هغه د روحه په مقام ورسېدو دا هم یو ځای دی د مدینې نه 300 میله په فاصله. نو هلته وکتل چې د قریش لښکر هلته ایسار دی او دی بس کول نه پس بیا واپس را روانو مدینه ته. په د مدینه طرف ته د تلو تیاری کېده. نو معبد فوراً د ابوسفیان لاړو. هغه ته وویل چې تاسو څه کوئ لګیئ؟ قسم مې در په خدای چې ما خو محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم لښکر همراولسد کې پرېښی دی او هلته هغې داسې بروبه لښکر ما مخکې چېرته نه و لیدلی. او د احد چې کوم حزیمت وو د هغې چې کوم دا جنګ دوی بیللی وو د هغې چې کوم ندامت دی شرمندګي ده نو د هغې کې هغې دومره جوش چې تاسو چې څنګه هغوی وګوري نو وبم سوځئ وبم کړو ختم بم کړي. نو ابوسفیانو دغه په ملګرو باندې د معبد د دغو خبرو داسې روب جوړ شو هغوی د مدینې طرف ته د تلو اراده پرېښوده او فوراً د مکې طرف ته روان شو. نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته د قریش د لښکر داسې د تښتېدو اطلاع چې ملاوه شوه نو هغوی د خدای شکر وکړو او دا یې وفرمایل چې دا د خدای روح وو چې د دغو کافرانو په زړونو یې مسلط کړو. او دې نه پس هغوی په همراولسد کې دوه درې ورځې قیام فرمایلی وو او د 5 ورځو د غرض نه پس دوی مدینې ته واپس تشریف راوړو. بل چې کوم د صحابه ذکر دی د هغوی نامه د حضرت عتبه بن ربیعه د دې تعلق کومه قبیله سره دی باندې کې مورخینو کې اختلاف دی. ابن اسحاق بیانوي چې حضرت ابو بن ربیعه د بنو لوزان قبیله حلیف وو، د دې تعلق د بهرا قبیله سره وو، او د زنو په خیال دوی د اوس قبیله حلیف وو. په بهرحال دوی ته د بدر په غزواتو کې د شاملېدو سعادت ترلاسه شوی وو. علامه ابن حجر اسقلانی بیانوي چې د یرموک په جنګ کې چې کوم عمره شامل شوی وو، په هغوی کې یوه نامه د عتبه بن ربیعه هم ملاویږي، او هغوی وایي چې زما خیال دی چې دا هم هغه صحابي دي. د یرموک د جنګ تفصیل څه داران دي چې په 12 هجري کال کې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله د حج نه پس واپس مدینې ته تشریف راوړو، نو په 14 هجري کال په شروع کېدو د مسلمانانو فوجونه دوی د شام طرف ته روان کړ، او حضرت عمرو بن عاص دوی د فلسطین طرف ته، یزید بن ابو سفیان، حضرت عبیده بن الجراح، حضرت شرابیل بن حسن علیه حکم ورکړ چې د شام چې کومه برنۍ علاقه ده یلکا، د هغې نه به تیر شي او تبوکې ته به لاړ شي. حضرت ابوبکر مخکې خالد بن سعد امیر مقرر کړی و، خو هغې نه پس د هغې پر ځای یزید بن سفیان امیر کړ، او دا خلک د 2000 مجاهدینو سره شام طرف ته روان شو. د اسلام لخکر د خپلو امیرانو سره شام ته ورسېده. هرکل په خپله حماس ته راغلو، او د رومیانو یو ډېر لوی لخکر یې تیار کړو، او د مسلمانانو د امیرانو مقابله کې بیل بیل امیران هم خپل مقرر کړ، او د دشمن تیاری ته چې دی وکته د مسلمانانو ډېر زیات شوي وو. په ځینې چې دوی د دشمن تیاری ولیده، مسلمانانو ډېره زیاته ده، او ځینې په دې کې نور ایمان هم نه لرلو، نو په هغې باندې هیبت تاری شو، ځکه چې د مسلمانانو تعداد هغه وخت صرف 20,000 وو. نو په دغه صورت حال کې حضرت عمر بن عاص دا هدایت ورکړ چې تاسو ټول یو ځای کې راغونډ شي، او ځکه چې د راغونډېدو په صورت کې د تعداد د شمېر کمېدو نه باوجود تاسو مغلوبول به آسان نه وي. که تاسو لږه مینه د دغه لښکر په مقابله کې روغ راغونډ شوئ، نو په آسانۍ به تاسو باندې فتح دوی بیا نه مومي. او که بیل بیل وي د هر لیډر د په ماتحتۍ کې، نو یاد لري چې تاسو کې به یو هم بیا باقي پاتې نه شي چې د مخکني سکار شي، ځکه چې په موږ باندې ممکن په هر چا باندې ډېر لوی فوج مسلط پرې شوی دی. نو دا فیصله وشوه چې د یرموک په مقام به ټول مسلمانان فوجونه رایوځای شي، او دغه مشوره حضرت ابوبکر هم مسلمانانو ته استولې وه. دا ورته فرمایلي وو چې راغونډ شي او یو لښکر شي، او د خپل فوجونه د مشرکانو فوجونو سره په جنګ کوي، نو هغه به او بیا به خدای پاک ستاسو مددګار وي. د خدای پاک د هغه چا مددګار دی چې څوک د خدای مددګار دی، او هغه به هغه نه رسوا کوي، او هغه څوک به هغه رسوا کوي چا چې د هغه انکار کړی دی. نو تاسو که شمیر کې کم هم یئ، نو د دې په وجه به تاسو مغلوبېدې به نه شئ. نو حضرت ابوبکر پیغام استولی وو چې بېشکه چې تاسو لږ یئ، خو که ایمان لرئ او یو ځای یئ راغونډ شئ، نو چې مغلوبېدې نه شئ، ځکه چې تاسو د خدای پاک له خاطره جنګ کولی یئ. او دای فرمایلي چې 10,000 که بلکې دینه زیات که د ګناهونو لزری که دین هم سو چنده زیاد شی، که دوی ده گناهونو ده طرف به حیثیت را پاسی، نو ضرور به ده لسو زرو نبم دی مغلوب شی. نینه دشمیر فکر ما کوئی که تاسو لزری یا دین هم زیادی، او که گناه که اون کی کم خلق دی و غلط کرونه چی سوک کئی، احوی به ضرور مغلوب بیگی. تاسو ده گناهونو نزان ساتی، زان پاک کئی، یو شی یو والی پیدا کی بزان کی، او په یرموک کې یو ځای کار کولو لپاره راغونډ شي. تاسو کې به هر تن د خپل د امیر، تاسو کې به هر امیر د خپل د فوج سره مونځ کوي. نو په 14 هجري کال کې د سفر په میاشت نه واخله تر ربیع الثانی پورې مسلمانانو د رومي لښکر محاصره کړې وه، خو دغه دوران مسلمانانو ته څه کامیابي نه وه تر شوې. دغه دوران حضرت ابوبکر، حضرت خالد بن ولید له حکم ورکو چې هغې د عراق نه د کومک په تور یرموک ته ورسي، او حضرت خالد بن ولید هغه وخت د عراق ګورنر و. نو هغوی چې هلته ورسېده، نو هغې نه مخکې ټول امیران بیل بیل خپل فوجونو سره هغوی جنګ کولو، خو چې کله حضرت خالد هلته ورسېده نو ټول مسلمانانو ته د حکم نصیحت وکړو چې یو امیر د مقرر کی په دې هغوی ټول حضرت خالد بن ولید خپل امیر مقرر کو او د رومیانو د لښکر شمېر هغه ټایم کې 2 لکه هغه وخت 2 لکه او 3 زره پورې بیانېږي او د دې په مقابله کې د مسلمانانو د لښکر شمېر 5 زره نه واخله تر 6 زره پورې بیانېږي تقریبا 15 برخه وه د رومیانو د لښکر دا حال و چې د هغوی د طاقت چې 80 زره په خپو کې بیړۍ اچولې وې او 3 زره کسانو هغوی په زنجیرونه تړلي وو چې د ژوند قربانولو نه علاوه د تښتېدو د تېښتې خیال هم دوی لره نه او 1,00,000 کسان داسې وو چې هغوی دې لپاره تړلي شوي وو چې به جنګېږي او مري به او دې نه علاوه به بل هېڅ کار نه وي او 3 زره کسان هغوی د هغوی 3 زره کسان داسې چې ځان یې په خپله پټکه تړلی وو او 80,000 سواره وو او 80,000 پیاده وو او بې شمېره پادریان د لښکر له جوش راوستلو لپاره هغوی سره وو او د دغه جنګ دوران حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه په جمادى الاول میاشت کې بیمار شو او په جمادى الاخر کې هغوی وفات شو رضی الله عنه لې راجون حضرت خالد په دغه جنگ کې د مسلمانانو لښکر په ډېرو دستو کې تقسیم کړی وو او د دوی تقسیم د شپږ دې تر څلوېښتو پورې بیانېږي خو دوی نه یو امیر د لاندې دوی جنګېده او په دغو دستو کې د یوې دستې نگران حضرت ابو بن ربیع هم وو حضرت خالد دا وایي چې د دښمن شمېر ډېر زیات دی خو زموږ د دغه ترتیب په وجه د مسلمانانو لښکر په ظاهره دښمن ته به زیات ښکاري د اسلام د لښکر د اهمیت اندازه په دې هم کېدی شي چې تقریبا 1,000 زبرګان په دغه لښکر کې وو داسې زبرګان چې چا د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مبارک لیدلی وو او سل صحابیان داسې وو چې د بدر په غزا کې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شریک شوي وو او چې جنگ شروع شو د دواړو ډلو ترمنځ نو دغه دوران د مدینه نه یو قاصد خبر راوړو نو خلکو چې هغه اسکو نو هغه وایي چې ټول خیریت دی فصل واقع ده چې حضرت ابوبکر د وفات خبر مې راوړی دی نو د خلکو د قاصد حضرت خالد ته ورسولو هغه ورته پټو پټه د حضرت ابوبکر وفات خبر ورکو او د فوج خلکو ته چې څه ویلي وو هغه هم وویل چې ما هغې ته څه چې کله خلکو هغه سر غوندې ورته وایي چې ټول خیریت دی خو اصل واقع دا وه چې هغه د حضرت ابوبکر د وفات خبر را وړی وو نو خلکو چې دا حضرت خالد ته ورسولو نو هلته هغې ورله پټو پټه د حضرت ابوبکر د وفات خبر ورکو او د فوج خلکو ته چې څه ویلي هغه ته چې ما هغې ته څه نه دي ویلي نو خالد بن ولید د هغې نه خط واخیست او په خپل ترګش کې واچولو د چې کوم ځای کې غشي ږدي ځکه چې هغې ته اندېښنه وه چې که دا خبر لښکر ته معلومه شو نو بیا د ابتري د خورېدو خدشه ده مسلمانان کې دي چې بیا داسې جنګ ونه کړي خو بهرحال مسلمانان ثابت قدمه پاتې شو تر ماښامه پورې ښه جنګ وشو او رومي لښکر چې کله تښتېدل شروع کړو په دغه جنګ کې د رومیانو 1,00,000 نه زیات فوجیان مړه شوي وو او 3,000 مسلمانان په دغه جنګ کې شهیدان وو په دغو شهیدانو کې حضرت تکریمه بن ابو جهل وو او قیصر چې کله دغه عظمت نه خبر شو نو هغه په حمص کې وو او هغه هملته نه بیا وتښتېد د یرموک د فتح نه پس اسلامي فوجونه په پوره شام کې خوارج او کینسرین انتاکیا چې جومه سرمین تیزین کورس تلزا زلوک ربان وغیره چې څومره مقامات په دې باندې ډېر په اسانۍ فتح ترلاسه کړه حضور فرمایي چې نن چې د کوم صحابه او ذکر و هغه دومره وو او بیا اوس نور ذکر به انشاءالله د روژې نه پس دی او بلې هفتې نه اوس روژه هم شروع کېږي لګیا ده حضور فرمایي چې اوس به زه جنازه ذکر کول غواړم یو جنازه به هم کوو د جمعې لمونځ نه پس مکرمې صاحبزادي صدیا بیګم صاحب ده چې د رسول کریم چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د نوسی د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نو سېو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زوی د حضرت بشیر احمد صاحب نو سېو دا وی ټولنه مشره چې کوم لور و دا وی دا لور و او د حضرت مرزا رشید احمد صاحب لور و حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د حضرت مناصر کمزی وو صاحب د مرزا انور احمد صاحب دا وی الیو دیشم اپریل دیو فاشی وی دی د نوې کال په عمر کې په تاینا رېجستریټ کړل لای و نه نه راځم حضور فرمایي چې په دغه رشته د زما مامي مو او حضرت مرزا رشید احمد صاحب د حضرت مرزا سلطان احمد صاحب زوی وو او لکه څنګه چې مامو چې د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب چې کومه ټوله کې مشره لور وه امۃ السلام بیگم صاحب د هغوی دا لور وه حضرت مجان رضی الله تعالی عنها په اوبو کې چې کوم د خاندان په آخري واده کې چې کوم شمولیت فرمایلی وو نو هغه د دوی واده وو د حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم الله تعالی اهلیه حضرت سیده اصفا بیگم صاحب د هغوی د مشره خور وو او د دې باقی یو خور او درې وروڼه وو او د دې خور انیسه فوزی صاحب لیکي چې د خپل مور پلار د ټولو نه مشره لور وه نو ځکه به مور پلار اکثرو فیصلو کې د دوی رایې نه ډېر اهمیت ورکولو ځکه چې ډېره وه او ډېر اعتماد به په دوی باندې کولو او دوی هم همیشه د خپل مور پلار په اعتماد باندې به پوره وو او د خپلو کشرانو وروڼو خویندو پرورش هم دوی کړی دی د ښه تربیت کولو کوشش هم کړی دی. دوی لیکي چې مالا چې کله د حضرت مسلمو د یو زوی د رشتې په حواله خبره شروع شوه نو حضرت مسلمو فرمایلی چې دا ښه خاندان دی او د دې کورنۍ نه دوه خویندې زما انګیندې دي یعنی یو دا چې چاره د وفاظ ذکر کوم بله حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم الله تعالی اهلیه دوی دا دواړه خویندې زما انګیندې دي او ډېرې مینه ناکې دي او خاندان یو ځای ساتي. د دوی زوی لیکي چې زما والده ډېره ساده غریب پروره او په غم خادي کې د هر چا په کارېدونکې د عزتمندو د زړه نه احساس کوونکې او د هغوی خیال ساتونکې وه او ډېره همدرده وه د غریبانانو همدرده وه د هغوی خبرې به یې چدي نو په سترګو کې به یې اوښکې راغلې او تر څو به چې دنه کېدی شو نو مدد به یې د هغوی کوله او حضرت فرمایي چې دا هېڅ مبالغه نه ده دا خصوصیت په دې کې وو خپلو ملازمینو سره به هم دوی ډېر ښه سلوک کوله بلکې د دوی یو لور لیکلی دی څنګه دوی د ماشومانو په شان هغوی پاللي دي او د یوې خادم وو چې د هغې چې کله واده کېدو نو هغوی ورته چې مالې ما شان زموږ ما شان جهیز پکار لکه څنګه تاسو خپل لور له ورکړی دی نو د هغې لپاره هم دوی جهیز جوړ کړی وو. د دوی درې لوڼه او یو زوی دي د دوی وصیت هم کړو موسیه و او د دوی پرون جنازه شوې ده او په بهشتي مقبره کې د دوی تدفین شوې ده. خدای پاک د دوی اولاد نه هم د خپلې مور د نیکو د خپلولو توفیق ورکړي او یو بل سره په مینه او محبت د اوسېدو توفیق ورکړي او د جومات او د خلافت سره دې همیشه تړلي وساتي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ